ചോദിച്ചു.
وخت مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې پروستي خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د افغانستان د سرتیرو په پاکستان کې روزنه په سند کې د مدني ټولنې د نیول سو غړو خلاصېدنه د چین له کاشغره تر ګوادره د جوړیدونکو لوی لارې پاړه یو غونډه د افغان ولسمشر د جرمني سفر د پاکستان پولیسو پر ضد د افغان کډوالو د مظاهرو اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان کډوالو په اړه خبري د شمالي وزیرستان د بیوروکراسي سوله انتظامی چارواکو شکایتونه هغه څه دي چې تفصیلي پروانه غړي کې درکو. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ټیمونو تروانز د مقابله تفصیل هم په روانه غړي کې شامل دي. خو په پایل کې به شاهین بنیرای خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان کې یوازې د هغه افغان کډوالو پر ضد کاروایی کیږي کوم چې نه دي رجسټر شوی. پښتونخوا ولسي تحریک وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته ډېر زیان ورسوي. او د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ وایي ائتلاف سره شوی چې سمدستي په ختیځ اروپا کې شپږ پوځي اډې جوړې کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان کې یوازې د افغان کډوالو پر ضد کاروایی کیږي کوم چې نه دي رجسټر شوی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې ونیس خبری کانفرنس ته د وینا په وخت زیاته کړه چې کله هم حکومت ته د کډوالو کیمپونو کې د وسلوالو د پټنځایونو خبر ترلاسه کیږي هلته کاروایی کوي.
د یوې اندازې مطابق د 14 لک سربیره هم دومره تعداد کې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم پاکستان کې میشت دي، څوک چې غیر قانوني دي او همدغه وجه ده چې وسلوال دا غیر رجسټرډ افغان د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي، ځکه چې دوی پولیس یا رپورټ لنی شتلی. نو چې کم ځایونه د وسلوالو د پټنځایونو په حیث استعمالېدو اشاري دي، موږ هلته کاروایانې کوو. دې لړکې موږ افغان حکومت سره خبره کړې ده او دې سره به په تعلقاتو بد اغېز نه پرې.
د یوې پوښتنې په ځواب کې د تسنیم اسلم وینا وه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به روانه میاشت کې پاکستان ته سفر کوي، خو لا د سفر نیټه یې نه ده ټاکل شوې. پښتونخوا ولسي تحریک وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته ډېر زیان ورسوي. تېر مازدیګر په پېښور کې د یوې څېړنیزې مقالې وړاندې کولو پر مهال د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل د لارې له بدلولو سره یوازې پښتونخوا او بلوچستان نه بلکې افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا هم له چین او پاکستان سره له تړل کېدو پاتې کیږي.
دا افغانستان، ایران، مډل ایسټ، وسط ایشیا د ټولو لپاره بهترینه ده. په معمولي معمولي سړک باندې بیا صاحب ورسره کنکټ کېږي چې کله پنجاب ته تاو نو په هغه کې یو د پېښور د لارې نه علاوه دا لار صرف پاتې کېږي. نور د افغانستان سره، سینټرل ایشیا سره، د ایران سره هیڅ تعلق د نوشریف په لارې کې ممکن نه ده.
که څه هم د پاکستان حکومت انکار کوي چې ګواکې یا د لارې بدله کړې یا د بدلولو اراده لري، خو د پښتونخوا او بلوچستان ملتپاله مشران او سوداګران قانع نه دي. په دې لړ کې تېره ورځ د یوې غونډې پر مهال د بلوچستان سوداګرانو ټولنې د روانې میاشتې پر 14 په ټولو صوبه کې د کار بندیز او احتجاج اعلان کړی دی. د افغانستان ملي پوځي اکاډمۍ شپږ سرتیري د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لخوا مشال لیډیو ته پاستول شوي بیان کې ویل شوي سرتیري تېره ورځ اسلام آباد ته رسېدلي دي. بیان وایي سرتیري به تر یو نیم کاله د پاکستان ایبټ آباد کاکول په پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. په بیان کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر جانان موسازی له خولې ویل شوي دا شپږ سرتیري د افغان ملي پوځ په بهترین واقعو کې شمارل کیږي. موسازی زیاتوي دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي او پوځي همکاري لا پیاوړې شي. نن سهار د پښتونخوا په چرسده کې د سکول په یو ګاډي د ډزو په نتیجه کې د سکول یو زده کوونکی ټپي شوی ده. د چرسده سر ډیرو تانې یو چارواکي نوید د پیښې په اړه مشال لیډیو ته ویلي چې پیښه د ګاډي د ډرایور د ذاتی دښمنۍ له کبله رامنځته شوې ده. د تعلیم د محکمې چارواکي وایي د پیښې نه وروسته به په سیمه کې د غیر سرکاري او سرکاري سکولونو د انتظامیې سره خبرې کوي او هڅه به کوي چې د ماشومانو حفاظت یقیني کړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې توان لري. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په سنډا کې خبریالانو ته وکړه.
I think the progress they have made
دی وای از ما په اند هغه پرمختګ چې افغان ځواکونو کړی او هغه ورټیاوی چې ترلاسه کړی نو هغه اغیزناک دی او زه فکر کوم چې افغان ځواکونه به د خپل هیواد د دفاع صلاحیت ولري.
هغه زه تکړه چې په افغانستان کې لا هم ځواکونه شته او د چې افغانان چې کوم ځای ته خپل هیواد رسول غواړي د هغه لپاره وخت اړتیا ده. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د یوکرين د سولې نوې پلان وړاندې کړ. دواړو مشرانو د پلان په اړه تیر ورځ د یوکرينی ولسمشر پیترو پوروشنکو سره خبرې وکړې. د پلان په اړه هیڅ معلومات نه دي پټا کړل شوی خو پوروشنکو وایي نوې پلان په ختیځ یوکرين کې د اوربند تمې پیدا کړې دي. د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ وایي اتلاف سلا شوی چې سمدستي په ختیځ اروپا کې شپږ پوځي اډې جوړې کړي او په یوکرين کې د روسیې د تیری په غبرګون د 15000 سرتیر یو مخکخ ځواک تیار کړي. بیګا په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته ستولتنبرګ خبرې اعلان ته وویل فرانسا، جرمني، ایټالیا، هسپانیا، پولینډ او برتانیې سلا شوی چې د مهم ځواک په جوړولو کې لومړی ګام واخلي. او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د فوټبال دوستانه میچ سیالي نن په لاهور کې کیږي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبري الوی چې د فوټبال میچ به نن په پنجاب سټیډیم کې کیږي. دا وخت په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی هم د لوبي کترو لپاره سټیډیم ته رسیدلې ده. یاد دی چې تیر ورځ په لاهور کې د افغانستان او پاکستان د فوټبال د اتحادیو چارواکو یوې خبري غونډې ته د وینا په خوښیلو چې د لوبي تابعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا پیاوړی کولو او ورولې لپاره شوې ده. دغه وو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسی حال.
د شاهین بنیر زخم خبرونه اوریدل او بخښنه غواړو د کرنسی او د موسم حال مو د تکنیکی غلطۍ له وجې خبر نه اوریدي خو په دې روانه غړي کې درته دا مهم رپورټونه لرو. پاکستان د افغان کډوالو د رجستر کولو په اړه یونیسیار وایي چې په یونیسیار په سمتوګه خپل کار نه دی ترسره کړی. خو د ملګرو ملتونو د دې ادارې ویان د څه وایي
په دومره زیات شمېره کې چې هر ورځ بارډر دواړو خواو د خلک زی راځي دا بالکل ناممکن خبره ده چې د هر بنده ویریفیکیشن یا رجستریشن وشي.
د پاکستان د کلونو کلونو هڅو بل اخره د زیارت پر ورځ هغه وخت کامیاب شوې کله چې افغانستان خپل شپږ سرتیري د روزنې لپاره اسلام آباد ته ولېچل. خو د دې په دواړو هیوادونو ته څه ګټه وی؟
دې د بجنا باندې ګورو فوجونو په منځ کې ډېر لوی اعتماد جوړ شي او د یو بل تجربات نو پیدا کړي او یو بل سره بمرسته به هم کوي.
او کله چې د هند پخوانی وزیر اعظم راجیو ګاندی د خدای خدمتګار د مشر باچا خان د جنازې کټ ته ودرېدی نو څه وویل؟
لبه چې دغه خدمت کړو بیا دا ګټه نشي کړ. اگر یې نه هوتا ته مې آج هندستان کا وزیر اعظم نه و. مطلب دا یو کچره دی نه وي زه بنند هندستان وزیر اعظم نه.
دا به د شبقدر د پخوانی خدای خدمتګار تانوش بابا سره په ځنګړي مرکه کې واوري. تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونی د پایل ریپورت. پاکستان وایي چې په دې هیواد کې 2.5 لکه افغان کډوال ژوند کوي چې پکې 14 لکه رجستر دي. خو د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار باندې دا تور لګولې دي چې په سمه توګه کار نه کوي. خو د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په پاکستان افغانستان پولیتا پکتو سره دا سکیدل لښه مشکله ده. نور تفصيل څه دی؟ سراج وبخشي ریاض مسخیل له اسلام آباد ریپورت لري.
د جمعې پروز ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دي تسنیم اسلم د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان کې 14 لکه رجستر او هم د عمر غیر رجستر افغانان اوسېږي او د 13 لسو کالو راسې دا بوج د پاکستانی حکومت په سر دی ځکه چې ملګری ملتونو ادارې یونیسیار خپل کردار په سم ډول نه دي ترسره کړی. ویان دي هغه خبرونه به بنیاد او ګرځول چې ګنی ملک کې رجستر افغان کډوال زورول کیږي. د دې په خبره یوازې د هغه غیر رجستر کډوالو او کیمپونو ضد کاروایی کولی شي چرته چې د وسلوالو د شتون یا پټنځینو اشاره تر لاسه کیږي. دا وایي
اپارت فرام 1.6 مليون دیر از استیمیټ دټ ان ایکوال نمبر
د یو اندازې مطابق د 14 لک نه سربیره هم دومره تعداد کې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم پاکستان کې میشت دي، څوک چې غیر قانوني دي او همدغه وجه ده چې وسلوال دا غیر رجسټرډ افغان د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي، ځکه چې دوی پولیس یا رپورټ لنی شتلی. نو چې کم ځایونه د وسلوالو د پټنځایونو په حیث استعمالېدو اشاري دي، موږ هلته کاروایانې کوو. دې لړکې موږ افغان حکومت سره خبره کړې ده او دې سره به په تعلقاتو بد اغېز نه پرېوځي.
مشال ریډیو چې کله د نوملیکنې لړکې د یون ایچ سی آر کردار په حق له د ادارې پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان نه تپوس کو، نو دی وې
چې کوم رجسټریشن ولر افغانانو دا هغه په 2015 کال کې مردم شماري او 2010 کړم او هم کال کې اول بار د حکومت پاکستان د خاصه کډون ورکول شو افغانانو ته. نو یو ان ایچ سی آر حکومت پاکستان سره مرسته کوله چې افغانان رجسټر شي. 2015 کال بعد یا 2001 کال بعد څو افغانان پاکستان ته راغلو، د دې حساب ته چې نسته په دې چې پاکستان او افغانستان په مابین کې ډېر سخت بارډر دی. نو په دونه زیات شمېره کې چې هر ورځ بارډر دوار خو د خلک زیر راځي، دا بالکل ناممکن خبره ده چې د هر بنده ویریفیکیشن یا رجسټریشن وشي. کوم رجسټریشن د هر چا لپاره ته اوپن نه فکر شو. دا خلک په افغانستان کې د جنگ د مخه هم پاکستان ته راتلل، د خلکو تعلقات دي سره، رشته دي سره، نو ته ګوره ته ګیري هر افغان لپاره رجسټریشن اوپن شو کېدلی.
دنیا اسلم خان زیاته کړه د پېښور پېښې وروسته ورته داسې یو شمېر شکایات راغلي دي چې رجسټرډ افغان کډوال نیول شوي او زورول شوي دي، او حکومت له پکار ده چې پولیس او انتظامیه په دې خبره پوه کړي چې د بیګنا رجسټرډ افغان کډوالو نیول د شوي درې اړخیزه لوزنامې خلاف ورزي ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خود افغان کډوالو موضوع د پاکستان او افغانستان تورمنس نن په پاکستان کې د فوټبال میچ سوی او چې پاغه کې د مشال ریډیو خبریال په اسلام آباد کې وایي چې افغانستان ته پاکستان ماتې ورکړې ده. پاکستان دوه ګوله کړي او افغانستان په جواب کې یو ګول کړي. د دې به نور تفصیل د دې رواني کړي په پای کې درکو، خو اوس هم راځو د افغان سرتیرو یو موضوع ته. د افغانستان شپږ سرتیری پاکستان ته د فوجي تربیت لپاره پروند ورسېدل. دوی به د پاکستان بهپټ آباد کې د کاکول فوجي اکیډمۍ کې تعلیم او تربیه ترلاسه کوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج سهیر راکوي.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې لخوا جاری شوې خبر پانه کې ویلې شوې دي چې دغه شپک افغان سرتیری یا کیډټس به په پاکستان کې تر یو نیم کال پورې پوځي تعلیم او تربیه ترلاسه کوي. خبر پانه په پاکستان کې د افغان سفیر جانان موسازی لخوا زیاتوي چې دا ګام د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو اړخت ته اشاره کوي، او دا سرتیری به د روزنې وروسته د دې جوګه شي چې په خپل هیواد کې د اندرونی او بیرونی خطرو په خشن مقابله او د خپل وطنوالو حفاظت وکړي. د افغان ملي اردو دغه شپک سرتیری په داسې محال کې اسلام آباد ته راغلی دي چې د افغان ملي اردو د روزنې او د تعلیم عمومي مشر میجر جنرال نعمت الله خوشیوال په مشرۍ کې د افغان پوځ یو لوړ پوړی شپک کسیزه پلاوی هم په شپږ ورځني سفر پاکستان ته راغلی دی. کله چې مشال ریډیو د افغان کیډټس یا سرتیرو په پاکستان کې د روزنې او تربیې د اهمیت په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو هغه وی
وجدا چې اغوی وسپل فوجین بیرالی گلی دی پاکستان هم راسی حالات تا مخامخ دی چه تر گرائی جنگ دی او اغوی دی تا مخامخ دی نکنز دی دو بجی نابا دو دور فوجینو پا مند که دیر لی اعتماد جور شی او دیو بل پا دریبات نا پیدا کلی او یو بل سر بمرستا بیا هم کلی.
همداشن چی مشال ریڈیو پا دی اڑا پا اسلام آباد کی دا خبریال او افغان چارو شنون کی طاہر خان نو پختن، نو هغه اوی چی دی سرتیرو د تربیت او د دی دراتک نه داخکاری چی اوس ته پاکستان او افغانستان پوزی مشران هم چې خې اړیکې ولري، او دا مونږ د پاکستان او افغانستان د پوځي مشرانو د تګ راتګ په ځاندر کې هم ولیدل. نوموړي زیاته کړه
د افغانستان لپاره خو په دې بنیاد باندې ضروری دي چې افغانستان نه چې کوم خارجي فوجونه تللي دي او کوم پاتې شوي دي، نو د هغوی بنیادي اوس چې کوم توجه ده نو هغه د افغانستان په ځواکونو په تربیت باندې ده. دلته پاکستان ته د هغوی د فوجانو راتګ کې دغه ضرورتونو پوره کولو کې ډېر مهم رول وي. د پاکستان خپل خواهش شده کلونو نه چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د پاکستان ته هم راشي سره له دې چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی دا غینې انکاری وو او هغه کې به اعتمادي و خو دا ښکار چې هغه اعتماد هم بحال شوی دی نو دا مهم دی د دوړو هیوادونو لپاره
یاد دی چې د روسیو کې افغان او پاکستانی حکومت د دوړ خيزه اړیکو د پراخولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي او هم د دې په ترڅ کې تیر کال د دسمبر میاشت کې د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته تللی وو او په دغه موقع د افغانستان پوځیانو ته د روزنې وړاندیز کړی وو. سیرت زیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 14,000 1500 15,000 او 10,000 کلو هرتز اوریدل شي.
او سمزو کراچی ته د پاکستان په کراچی شهر کې امنیتي ځواکونو تیر شپه د مدني ټولنو په لسکونو مظاهره چان نیولی وو او د څو ساعتونو له بند وروسته خوشی کړل. دا چې د پولیسو د عمل ته د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ګوندونه او د مدني ټولنو مشران په کم نظر ګوري په دغه د ظفر کریمی رپورت اور.
د کراچی پولیسو 13 شپه د مدني ټولونو نیول شوی ټول اتویش غړي خوشی کړی دي. پولیس چارواکي وای نیول شوی کسان یې تر 2 غنټو د بندي ساتلو وروسته د سین صوبې د اعلی وزیر سید قیم علی شاه په حکم پرې خودل دي. پولیس زیاتوی مظاهرین د 13 دورو دوره سه په کراچی کې د وزیر الله هاوس مخې ته په احتجاج سرو. دغه مظاهرینو رهنما او د مدني ټولنې فعال جبران ناصر تر مخه مظاهرین د سین صوبې په شکارپور کې د 13 جمعې په ورځ د تر سره شوی چاودنی او پسیمه کې د انتها پسندۍ په ضد راوتلی او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د کراچۍ په ګډون د سند په ټولو صوبه کې باید د انتها پسندو ګوندونو په ضد کاروي وکړي. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو او د مدني ټولنو فعالینو د کراچۍ پولیسو لخوا د دوی نیول په سخت ټکو کې غندلی. د مدني ټولنې فعال او دغه مظاهرې یو مشر خورم په دې اړه مشال رډیو ته وویل دی وای په پاکستان کې د مدني ټولونو غړي زورول کېږي نیول کېږي بلې خواته نا قانونا ګرځول شوو ګوندونو ته د جلسو او مظاهرو اجازه ورکول کېږي خو زموږ احتجاجونه نه ختمیږي. موږ به د انتها پسندۍ په ضد مظاهرو ته دوام وربخو. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د استازي تنظیم ایچ آر سی پی رهنما عبدالحی وای د خپل اواز در رسولو او جایز غوښتنو د وړاندې کولو لپاره مظاهره کول د هر انسان بنیادی حق دی. د هغه په خبره وزیر الله هاوس مخ تارا ټول شوی خلک د پاکستان د اولس سره د تر سره کیدونکو ظلم په خلاف आवाज وچتولو ته راغلی وو. دی وای د دین نور زیات پر امن احتجاج څنګه کېدل شي. د مدني ټولونو غړو نه کوم سړک بند کړي وو او نه یې قانون په لاس کې اخیستلی وو. خدا لومړی ځل نه دی چې پولیس د مدني ټولونو د غړو سره داسې سلوک کوي. د دې نه مخکې هم د سیول سوسایټي د خلکو سره داسې شوی دي او په دوی د غدداري د مقدمو پورې لیکل شوی دي. نوموړي زیاته کړه په کراچۍ کې نه قانون غوندونه د بندر روډ او شارې پیسل په شان سړکونه بندوي. هغه ته هیڅوک څه نه وایي خو د مدني ټولونو غړو ته د پر امن احتجاج حق هم نه دی حاصل. بلې خواته د کراچۍ پولیس ادعا کوي چې مظاهرین دوی د پولیسو سره د جړه پروستو نیولې دي خو د مظاهرینو مشرانو بیا د پولیسو دا تورونه رد کړي دي. یاد دیوی په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د ترسره شوی برید وروسته د مدني ټولنې استازي جبران ناصر او د سیول سوسایټي نور غړو په اسلام آباد کې ورته مظاهره شروع کړې وي. د دغه مظاهره وروسته د لال جماعت د پخوانی مولا امام مولانا عبدالعزیز په ضد مقدمه لیکل شوې وه. ظفر کریمی مشال رادیو کراچی.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته زیات تاوان ورسوي. تیر مازیګر په پېښور کې د یوې څېړنیزې مقالې وړاندې کولو پر مهال سید عالم مسعود د پاکستان پر اوسنی حکومت تور پوری کړ چې چین ته د اقتصادي لارې له پښتونخوا او بلوچستان د پنجاب او سند لوري ته د بدلولو ویل دي. که څنګه پاکستان حکومت انکار کوي چې ګواکې یا د لارې بدل کړي یا د بدلولو اراده لري خو د پښتونخوا او بلوچستان ملت پال مشران او سوداګران قانع نه دي. د تیرې ورځې غونډې تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د کاشغر گوادر لاری په اړه د تحقیقي مقالې د وړاندې کولو پر مهال د پښتونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید آدم محسود وویل چې په پاکستان کې ریل، هوایی ډګرونه، سړکونه او نهرونه پنجاب صوبې قبضه کړي دي او اوس د پښتنو او بلوچانو نه پنجاب د کاشغر او گوادر لاره هم قبضه کول غواړي. د کاشغر گوادر د لارې په اړه په تحقیقي مقاله کې ډاکټر سید عالم محسود د 28 اگست 2013 یو خوپیا دستاویز هم وړاندې کړو، کوم کې چې چینی چارواکو ته موجوده وفاقي حکومت د گوادر د لارې رخ لاهور ته د اړولو تجویز ورکړی و.
افغانستان، ایران، مڈل ایسٹ، وسط ایشیا ٹور دے پارا بہترین ہے. معمولی معمولی سڑک بند ہے کنیکٹ دیش کله پنجاب ته تاو نو باغ کې یو د پېښور د لار نه علاوه چې دا مو مستی نشي دا لار صرف پاتې کېږي نور د افغانستان سره، سنګل ایشیا سره، د ایران سره هیڅ تعلق په دې
لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل چې په کار د وفاقي حکومت د 3 مارچ نه وړاندې د کاشغر گوادر د لارې په اړه واضح اعلان وکړي او کدا سی ونه شو نو کېدای شي پښتانه او بلوچ ځوانان په 3 مارچ پاکستان ته د چین د صدر د راتګ پر مهال د تورو جنډو سره د هغه استقبال وکړي. ڈاکٹر سید عالم محسود د کاشغر گوادر د لارې په اړه د تحقیقي مقالې په رڼا کې وویل چې چین د 2000 کیلومیټر اوږدې لارې خپل هیواد ته تیل را رسوي او چین به د پنجاب د لارې هم کاشغر گوادر لاره اومني، خو دې کې به پښتنو او بلوچانو ته ډیر زیان ورسي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پښتونخوا 400 سکولونو ته ماشومان وړونکو یو شخصي ګاډي باندې د وسلوالو په ډزو کې یو انچدي چې زده کوونکي و ژوبل شوی ده. پولیس وایي چې پېښه د ګاډي د ډرایور ذاتی دښمنۍ له وجې رامنځته شوې ده. په دې اړه له پېښور د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د 400 ضلع د سرډیرو پولیس سټیشن په حدودو کې نن سهار منخیل کلی کې سکول ته وړون کې د ماشومان یو ګاډو باندې وسلوال وړل ذکر دي چې په د پولیس تر مخه یو جنیز د کون کې ژوبل شوی ده. د سرډیرو پولیسو یو چارواکي نوید د پیښې په حق له مشال لړو ته وویل چې د بیربر سکولونو ماشومان په دغه ګاډي کې روان وو، ولر ډرایور خپل ذاتی دښمنی و او د هغې له وجې پیښه رامغته شوې ده.
د سهار په سوزکی د دې ډرایوینګ امجد نوم یو کس کو، په دې کې د سکول ماشومان وي او د دې امجد چې ونو د سابقه دښمنی ده. امجد وی وته پلار کې ناس تو پدې امجد الک باندې فایر کړی خو دیم بچوی دی او نور ماشومان هم بچوی پدې کې یو ماشوما سنبل دختر مختار دا پکې لګیدل دا پدې مټ باندې خو بچتا وجه انا چې کوم دې دا سابقه دښمنی ده
دلل کوم چې کله د 400 ضلع د زنانو تعلیم محکمې مشر نادیانه او پختل نو د هغوی ویناوا چې سرکاري سکولونو کې ډرایوران د سکول یا محکمې له اړخه نه وي او زیاتره مور پلار د کلی په جنگلو ډرایور کس وګوري هغه د هغې بچی سکول ته راولي او نه هغوی سرکاري نوکران وي او نه د دغه ډرایورانو سکول سره سکار وي خو ولې د نننۍ پیښې وروسته به دوی په دې لړ کې هم ګامونه پورته کړي بلخوا په خیبر پښتونخوا کې ټولو نجی یا پرایویټ تعلیمي ادارو سره د ماشومانو د بوتلو راتلو لپاره خپل ګاډي او ډرایوران وي او د خیبر پښتونخوا د پرایویټ سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر عقیل نزاق وایي چې هر یو نجی یا پرایویټ سکول د ښه کره کتنې وروستو څوکیدار یا ډرایور نیسي خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې ډایرکټر رفیق خټک په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې یو سرکاري سکول سره هم د ماشومانو د بوتلو راوستو لپاره ډرایور یا ګاډي نشته دی او څومره چې هم نجی یا پرایویټ تعلیم ادارې دي هغوی سره ګاډي هم دي او ډرایوران هم دي او دوی به د ماشومانو تحفظ او ښېګڼې لپاره په دې لړ کې د خیبر پختونخوا نجی یا پرایویټ تعلیمي ادارو مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي شبیر احمد جان مشال لیډو پېښور
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي
په افغانستان کې د افغان کډوالو یو مشر احتادین ترکی وای د پاکستانی پولیسو له خوا نه وازی په شارونو کې بلکې په مهاجر کمپونو کې هم ځورول کېږي د احتادین ترکی په خبره هر افغان کډوال که مهاجر کارت ولري او کنه د پاکستان پولیسو ځوروي او د همدې پر ضد به دوی د راتلونکو دوشنبه پر ورځ په کوټه کې احتجاج کوي له نوموړي سره زموږ همکار خدای نور نصر مرکه کړي چې تاسو په امر تر راګرځو
احتادین خان اول کډاله تو اس چې تاسو د مهاجرینو د افغان کډوالو دلته په کوټه کې تاسو احتجاج اعلان کړی دا احتجاج ولې دی او دا به کله تاسو احتجاج کوي
د موږ احتجاج د نه تاریخ باندې د پاکستان د او بیا د دوو لسو کمپو افغانان ټول راځي دلته احتجاج کوي او بیا په بازار کې سیمه ماجرین دی هغه ټول تم خبر ورکړی دی چې هغه راځي احتجاج وکړي احتجاج موږ پر دې شی باندې د پاکستان له پولیسو سره روزانه موږ په عذاب یو دی
څنګه په عذاب یاست تاسو ور سره تاسو څنګه تنګي ځورایي مو
ودا شي ځوروي چې ډیر کسان ستاو دي دوی واکداران چې هغه ماجر کارت سره وي دی تنګوي او که ماجر کارت نوي هم دی تنګوي
او اتادین خان درته وایي چې دا تاسو وایست د پولیسو لخوا ځورول کیږي او په کمپونو کې چې افغان کډوال پراته دي آیا په کمپونو کې هم ځورول کیږي او که یوازې په شهرونو کې
زه د درو څلورو کمپو دوره مې وکړه د مسلم باغ کټوي زړکاریز او غزګي او سپیدار اوغو کسانو بالکل په کور کې ناست وو وروتای نسوای کبه ماجر کارت لود هم یې ځورول کبه نه درلود هم یې ځورول
کمال جر کارت ور سره یې پی او آر کارت د پروپ اپ ريجستریشن چې ورته وایي چې یو نیسار جوړ کړی دی د پاکستان حکومت جوړ کړی دی کاغه ور سره یې نو بیا یې ولې ځوري
دا خدای اسلام آباد کو نه نه د دې حکومت کو نه نه د دې پلس کو نه ده سیدې له یو پتلونه یو خلې پر سر د دې ټول پاکستان دا وکوي نو موږ په دغه باندې له پاکستان له ټول ادارو دا خاص کوو موږ اداره د تای او پلس باید دون اختیار ونه لري چې د ماجر کارت سره کې او بیا په بد نظر په بد ګوین یو افغان سړی ته وګوري افغان دلته شپږ ډیر کال تیر کړی دی موږ د پاکستان په سیاست کې هیڅ لاسوانه نه کړی
او دا راته وایي چې دغه افغان کډوال چې اوس د دلته په بلوچستان کې میشتي، د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې میشتي، هغوی بیرته افغانستان ته خپل وطن ته خپل کور ته ولې نه ځي؟
اوس خبر دا ده موږ چې دا سره ټولیږو، آخري نظرم دا ده چې موږ به دیرس کسه له بلوچستان ځو، پنځوس کسه به له خیبر پختونخوا ځو، پنځلس کسه به له اسلام آباد ځو، پنځلس کسه به له کراچی ځو، او موږ به ټول ځو د افغانستان له حکومت سره به وینو په دې ستونزو باندې چې د موږ شپږ دیرس کاله په پاکستان کې اوسو. هلته باید موږ ته داسې یو ټاټو بجی یا جوګه را جوړه کړي یا زموږ د کاروبار برابر کړي، نو موږ به دا کوشش کوو چې موږ اوریې له افغانستان له حکومت سره ووینو او موږ ته خپلې نتیجې ورسو. موږ به د کډې بالکل کوشش کوو چې ولاړ شو.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوس هم پنځمې بجې سوې دي. شاهین بونیری به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه ده. پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي چې پاکستان کې یوازې د افغان کډوالو پر ضد کاروایی کیږي کوم چې نه دی رجسټر شوی. د بارنو چارو د وزارت بیان دی تسنیم استم نن په اسلام آباد کې ونیز خبری کانفرنس ته د وینا پوښتنه ځته کړې ده چې په دې لړ کې د افغان حکومت سره هم خبرې شوې دي. پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته ډېر زیان ورسوي. که څه هم د پاکستان حکومت انکار کوي چې ګواکیا د لارې بدله کړې ده، خو د پښتونخوا او بلوچستان ملتپاله مشران په دې قانع نه دي. د افغانستان ملي پوځي اکیډمۍ شپږ سرتیري د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لخوا مشال لیډو ته په استول شوي بیان کې ویل شوي سرتیري تېره ورځ اسلام آباد ته ورسېدل. نن سهار د پښتونخوا په چرسده کې د سکول په یو ګاډي د ډزو په نتیجه کې د سکول یو زده کوونکی ټپي شوی ده. د چرسدې سډیرو تھانې یو چارواکي نوید د پیخه پاړه مشال لیډو ته وویل چې پیخه د ګاډي د ډرایور د ذاتی دشمنۍ له کبله رامنځته شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې توان لري. نوموړي دا خبرې تیر مازیګر په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په سنډه کې خبریالانو ته وکړه. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانس اولاند نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ته د یوکرین د سولې نوی پلان وړاندې کړ. او د ناټو مشر ینس تولتنبرګ وایي ائتلاف سلا شوی چې سمدستي په ختیځ اروپا کې شپږ پوځي اډې جوړې کړي. او نن د لاهور په پنجاب سټیډیم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال په دوستانه سیالۍ کې پاکستان افغانستان ته د یو مقابله کې په دوو ګولونو ماتې ورکړې ده.
شاهین بنری د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. او سم د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې کله شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ضربیازب شروع شو، نو هغه وخت یو خیال و چې وسلوال به د دې جواب ضرور ورکوي او دوی به ټول ملک کې پوځي، استخباراتي، سرکاري او غیر سرکاري مهمې ودانۍ، عبادتخانې او نور ځایونه په نښه کوي. خو د حکومت د کوټلي منصوبه بندۍ او د پوځي او استخباراتي ادارو د چټک ګامونو په وجه داسې ونه شوه، او کوم وسلوال چې د مخکې نښارونو ته رسیدلي وو هغوی هم ونیول شول. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سره سره د پېښور او شکارپور پرنګ ځینې خارونو کې بدې پیښې هم رامنځته شوې، کومو چې ټول کام خفه کړی دی. خو بل طرف ته د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان قامي اسمبلی ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې د ترخګري په خاتمه کې د هفتو او میاشتو په ځای کلونه هم لګې دي شي، او دې لړکی به ټول کام او ادارو له په شریکه کار کول وي. ادریا اخر کې د چودري نثار علي خان دخلي لیکي چې استخباراتي ادارې، رینجرز او نورې وفاقي سکیورټي ادارې صوبه کې د وزیر اعلی ماته وي، او دغه لړکی که د وفاق د نور څه ضرورت وي نو هغه مرستي به هم ورسره کولی شي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه د ترخګرۍ په معاملې سیاست پرېږدي او خپل ټول توجه د اکشن پلان کامیابۍ ته راواړوي، نو ورسره به په دې ملک کې یو وار بیا امن پځای شي. همداشان ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي یقینا چې پاکستان د سمودې راسې د سختو حالاتو سره مخ دی او داسې ورځ نه وي چې چرته بده پیښه رامنځته نشي. نو په داسې صورتحال کې د حکومت لخوا
وقت په وخت بیانونه راځي چې د انتها پسندۍ او نارامۍ د خاتمې لپاره پوره پوره کوششونه کوي. د ادارې په وینا چې د وسلوالو خاتمه سره آسان کار نه دی، ځکه چې نه یوازې د بهر ملکونو نه بلکې د پاکستان دننه ورته هم فنډونه ورکول کیږي. ادارې وایي چې دا مشکله هم نه ده چې وسلوال په ګوته کړی شي، خو مشکل دا دی چې په دوی لاس اچول ګران کار دی. نو که حکومت چرې په دې معامله باندې سنجیده وي، نو پکار ده چې د وسلوالو، فیصله کوونکو او مشرانو باندې لاس واچوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په هغه هیواد کې د سختې رزي د فکر په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي دا تاثر ناسم دی چې پاکستان د سختې رزي لوري ته نه دی روان. آلمان ژغ ویبپاڼې په افغانستان کې پر عدلي نظام د خلکو د بې باوري په اړه د چارو له یوې پوهې سره خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیق علی کی دا پوښتنه چې آیا پاکستان د یو اسلامي هیواد په توګه جوړ شوی او آیا دا هیواد د سخت دریځې لوري ته روان دی او کنه، د ډیرو لپاره د دلچسپۍ وړ موضوع ده. نوموړي لیکي د لیکوالې عائشه جلال نوی کتاب هم له یادې پوښتنې سره تړلې دی او پکې ویل شوی چې پاکستان د یو مذهبي هیواد په توګه نه جوړ شوی او نه به دا هیواد سخت دریځ شي. عائشه جلال په خپل کتاب کې د پاکستان جوړونکو محمد علي جناح حواله ورکوي چې هغه غوښتل پاکستان یو سیکولر هیواد وي. عائشه جلال په خپل کتاب کې دې نتیجې ته رسیدلې چې په پاکستان کې ډېر خلک داسې دي چې هیواد به د سخت دریځې لوري ته پرینګدي او دا دریځ د پاکستانیانو په موسیقي، هنر او ادب کې جوت دی. ډاکټر عائشه صدیقه د عائشه جلال له کتاب سره اختلاف کوي او وایي هغه موسیقي چې په پاکستان کې د کوک سټوډیو جوړوي د عام ولس د ټولنې او ژوند عکاسي ځکه نه کوي چې ولس په بیل چاپیریال او حالت کې اوسي. د مثال په توګه په سند کې د عابد پروین، آلن فقیر او شیخ حیاس په څیر هنرمندان او ادیبان تیر شوي او یا موجود دي، خو په سند کې د سخت دریځۍ حقیقت او هلته د مدرسو لجال سترګې نشي پټېدای. د هماغه سند په شکارپور کې د اهل تشیو پر جمعات په برید کې ګڼ کسان ووژل شول. ډاکټر صدیقه د پاکستان یو ادیب نسیم حجازي د ناولونو مثال ورکوي او وایي موړي په خپل ناولونو کې تاریخ په داسې ډول بیان کړي چې ورسره د خلکو فکر او نظر بدلیږي. حجازي په خپل داستانونو کې د يهودانو، عیسویانو او هندوانو پر وړاندې د ځواکمنو مسلمانانو جنگیالیو ذکر کوي. ډاکټر عائشه صدیقه زیاتوي په پاکستان کې لکلون راهیسې د سخت دریځ فکر تخم کرل شوی او تا تاریخواله یې هغه فصل دی چې وسی ټولنه ریبي. په بل معنا د کلونو سخت دریځ فکر اوس په تاریخوالي تشدد او وژنو بدل شوی دی. المان غږ و پانی د افغانستان د عدلي نظام په اړه یو شننه خبره کړې ده او پکې د افغانستان د قانون او د حکومتداري چارو له پوهې بلقیس احمدي سره خبرې کړې دي. بلقیس احمدي وایي امنیت په هر ټولنه کې بنیادی حیثیت لري. ښه امنیت د خلکو حقونه باوري کوي او حکومت ته دا واک او وړتیا ورکوي چې د هغو حقونو ساتنه وکړي، خو په افغانستان کې امنیتي حالات ډیر خراب دي. د دې ډیر لاملونه دي، لکه د دولت نظام کمزور دی، بهرنی جنگی ځواکونه تروتلې دي، گاونډي هیوادونه یې په چارو کې لاسوهنه کوي او وسلوالې ډلې هڅوي چې په افغانستان کې وجنګيږي. بلقیس احمدي المان غږ و پانی ته ویلي د نامنې له کبله د افغان ولس د ژوند هر برخه اغېزمنه شوې چې پکې عدالت ته لاسرسی هم شامل دی. د نامنې له کبله په افغانستان کې د قانون واکمني هم نشي عملي کېدای. د نوموړې په خبره ډیری افغانان نشي کولای چې د هیواد رسمي عدلي او قضایي نظام ته لاسرسی ولري چې خپلې لانجې او مسالې پکې هوارې کړي. ډیری افغانان له رسمي عدلي نظامه ناخبره هم دي، ځکه چې هلته شاوخوا نیمه پیړۍ بې ثباتي وه او جنګونه شوي چې له کبله یې نه یوازې ادارې ړنګې شوې بلکې د خلکو پر پاتې یا بیا جوړو شویو ځینې ادارو باور هم نشته. همدا وجه ده چې افغانان هڅه کوي چې د خپلو ټولنیزو او شخصي مسئلو او د لانجو د هواري لپاره متبادل عدلي او قضایي نظام ته مخه کړي. بلقیس احمدي وایي کله چې افغانان رسمي عدلي نظام ته نشي رسیدای نو هڅه کوي چې خپلې لانجې د منځګړو او دودیزو جرګو په ذریعه په هغو خلکو هواري کړي چې دوی ورباندې باور لري. په دودیز ډول د لانجو هواري نظام ځکه هم ستونزې لري چې پکې پر انصاف ولاړې رڼې او له انسانیت سره تړلې فیصلې کمې کیږي. اکثر دودیز جرګې په فساد کې هم ککړې وي او وجه یې دا ده چې د هغو جرګو د محاسبې څوک نه وي. بلقیس احمدي المان غږ و پانی ته په خپله مرکه کې ویلي نړیواله ټولنه باید دا فکر ختم کړي چې افغانان له خپل دودیز عدلي او قضایي نظام سره چلیدای شي. نوموړي زیاتوي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د رسمي عدلي نظام د پیاوړیتوب او د قانون واکمنۍ په عملي کولو کې مرسته وکړي. که داسې ونه شي نو د افغانستان د عدلي او قانوني نظام ناکامي به د نړیوال ټولنې ناکامي هم وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ژر به اوکراین ته له روس پلو بلتون پالو سره د مقابلې لپاره د وسلو ورکولو په اړه پریکړه وکړي. تېر ورځ د کیف د سفر پر مهال خبر اعلان ته نوموړي وویل ولسمشر باراک اوباما پر ټولو لارو چارو غور کوي چې آیا د یوکراین له پوځ سره د وسلو مرسته اعلان کړي او که څنګه. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای سپینه مڼې بل روس پلو بیلتون پالو سره د مقابلې لپاره د اوکراین پاوځ ته د وسلو د ورکولو په اړه پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. جان کیری د اوکراین له صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره په کیف کې له پرونی کتنې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل ولسمشر باراک اوباما پر ټولو لارو چارو د غور په حال کې دی چې اوکراین ته د دفاعي سیستمونو برابرول هم پکې شامل دي او په دې اړه بحثونه روان دي. ډاډه يم چې ولسمشر به خپل پریکړه ژر اعلان کړي. خو زما د خبرو د اروپا د روانو بحثونو او د مونشن د امنیتي کانفرنس د نتیجو له اورېدو مخکې به دا کار ونه کړي. کیری پرون تر دې مخکې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره تر خبرو وروسته وویل اوس مسولیت د روسیې په غاړه دی. څو دا جګړه چې له اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه څه کم 15,000 کسان پکې وژل شوي دي پای ته ورسوي. کیری ټینګار وکړ چې واشنگټن د دې جګړې سوله ییز حل غواړي خو په داسې حال کې چې روسي ټانکونه له سرحد څخه اوکراین ته اوړي خپل سترګې نشي بندولی. په همدې حال کې د امریکا د سنا یو شمیر جمهور غوښتونکو او ډیموکرات غړو حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید اوکراین ته په سمدستي ډول وسلې چمتو کړي. جمهور غوښتونکو سناتور جان مکین پرون په داسې حال کې چې د دواړو ګوندونو سناتوران ورسره یو ځای وو وویل متحد ایالات باید اوکراین ته د دفاعي او نورو درنو وسلو د ورکولو په برخه کې بیړنۍ اقدام وکړي. د اوکراین د خپلواک هیواد د نیولو لپاره د روسیې تیری چې د سیاسي او اقتصادي فشارونو په بڼه لا هم دوام لري په څو لسیزو کې د اروپا امنیت ته خورا لوی ګواښ دی. خغلی کاری هم د روسیې تیرای هغه ستر ګواخو بل چې اوکراین اوس مهال ورسره مخامخ دی. د 13 سپتمبر میاشتې د اوربند د سم د سیاملي کېدو او د اوکراین له خاورې د ټولو روسی سرتیرو د وتلو پر غوښتنه ټینګار وکړ. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک له جان کیری سره په کتنه کې وویل روسیا یوازینی هیواد دی چې په اوکراین کې د روسیې له پوځي حضور څخه انکار کوي. یاتسینیوک زیاته کړه که ولسمشر ولادیمیر پوتین دا پوځیان نشي لیدلی نو د ده عینکې کارولی شي.
دا د جان کیری په اړه باندې یو رپورت اوریدلی او اوس یو بل رپورت ترازو. هغه د افغان ولسمشر نن د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د ګډون په هدف جرمنی ته لار. د فرانسان د بارني چارو وزارت مرستيال وین سراج الحق سراج مشال ډو ته ول چې ولسمشر په دې کانفرنس کې د افغانستان په اړه په امنیتي مسایلو خپل نظر څرګند کړي. په نهه کې یو شمېر افغان څېړونکو ټینګار کوي چې ولسمشر غني باید په دې کانفرنس کې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او تقویې لپاره د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د مشال ډو د افغان څانګې خبريالي ناجي صافي را لېږلې ده.
ټاکل شوی چې د مونیخ نړیوال امنیتی کانفرنس نن د جرمنی په مونیخ ښار کې پایل او درې ورځې دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د مونیخ په یو 50 امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره د جرمنی مونیخ ښار ته روان شو. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان سراج الحق سراج ازادي رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر به د دغه درې ورځنی سفر پر مهال د مونیخ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. خغلی سراج همدارنګ وویل چې ولسمشر غنی به د افغانستان په اړه په امنیتی مسایلو هم خپل نظر بیان کړي.
افغان ولسمشر نن خپل درې ورځنی سفر پیل کړی چې د شاغلی ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پړی دولتي پلاوی هم ملتیا لري چې د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې به ګډون کوي او هلته به افغان ولسمشر په دې اړه وینا وکړي او د افغانستان په اړه په امنیتی مسایلو کې به خپل لیدلوری بیان کړي.
همدارنګه ارګ مڼې بیا وایي چې په دغه سفر کې د ولسمشر سره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم ملتیا کوي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا هیله مندي څرګندوي چې افغان ولسمشر به په دې کانفرنس کې ووتونیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او تقویې په برخه کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردک په دې اړه وایي:
زما په نظر باندې که جناب رئیس جمهور د جهان نظر د افغانستان امنیتي بخشو ته متوجه که کوم سلاح او تجهیزات چې د نن د وخت زمان لپاره ضرورت افغانستان ته ورکړل شي او دلته په اصطلاح په امنیتي بخشونه باندې د جهان توجه را پیدا کړی شي، هغه کوم مشکلاتونه چې دې منطقې ته موجود دي او جهان ته موجود دي د هغې مخنیوی به وشي.
نوموړي وویل افغانستان د مهال له بېلابېلو امنیتي ستونزو سره مخامخ دی او که چیرې نړیوال په دې برخه کې له مرستې لاس واخلي د به ټولې سیمې ته ګواښ وي. ویل کېږي چې په دې کنفرانس کې به د امریکا جمهور رئیس مرستیال جو بایډن، د ناټو عمومي منشي او د نړۍ نور لوړ پوړ چارواکي هم ګډون وکړي. د جرمني په مونیخ ښار کې دا نړیوال کنفرانس به د یکشنبې تر ورځې دوام وکړي. دغه کنفرانس لومړی ځل په کال 1922 کال کې د یو آلماني ناشر لخوا جوړ شو. یاد کنفرانس هر کال د دې لپاره جوړیږي چې د نړۍ مشران په جلو نړیوالو مسایلو غور وکړي.
تاسو مشال ریډیو اوري او سمرازو یو بل ریپورت ته. د خبر پښتونخوا بنو کې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی په دفتر کې کتارونه کې ولاړ کډوال شکایت کوي چې دوی د ضروري اسناد لکه د مثال او شناخت کارډو په جوړولو کې له ډیرو کړاوونو ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا تور لګوي چې هلته چارواکي له دوی څخه رشوتونه او پیسې اخلي، خو چارواکي بیا خبره نه مني. د مشال ریډیو همکار عمر دراز وزیرال تورغلی دی او له کډوالو سره خبرې کړې دي.
د شمالی وزیرستان بے کور شوی خلق شکایت کوي چې بنو کې پولیټیکل انتظامی په دفتر کې د ډومیسایل او شناختی کارډ لپاره په کاغذونو ډېر ورځې تیرې شي او ټول ورځ ورته په قطارونو کې ولاړ وي. بے کور شوی دغه خلق دا تور هم لګوي چې څوک پیسې ورکوي نو کار یې زر خلاص شي. بنو کې د پولیټیکل انتظامی په دفتر کې د شناختی کارډ فارم لپاره په انتظار کې ولاړ فاروق وزیر وایي بغیر د پیسو یې څوک هم کار نکړي.
اول گایز ناروشی دلا تا با المزه پټ مرغلی ناشناختیون شتایت شایناشت یو شناختی و د میجه ملګری اغنا درزراری په یوړ ملکون تا ورغلی چې کیم د شمالی وزیرستان د شوه ملکون دی اغه 15 سوار په یو وساین مدرنه یوړ نه نه از د استخاد نرتا کو ضروری دا یو ګوت لګول پښه ضروری دی. او داسې ول چې میشت د کمرې ضرورت میجه د کمرې نیول دی میجه د کرایې په شپ رکاوی او میشه پوسنه اروړه کړي یو حکومت په دل اول گای ناروشی د زلالت تر مده تریږي.
ګل ریاض دا وړوای ټول ورځ په قطار کې تیره کړي او دفتر نه بهر ملکان او ملایان هم ورته د فارم تصدیق بغیر د پیسو نه کوي.
دولته خالق د جامل منځنه مخشه روشي ټول خالق په پیسې باندې چار کو دا مرامره په لینا جمع کړي په 11 بجې نه بعد 4 میشتا چالو کو ایر سره سره پلان شوی لوړ دی پیسې ما یې چا کیم دی هغه نه په ټیبل باندې د امر کاغذ به ته جمع کړي وي په یو ډو میسایل 500-600 روپۍ میژنه وخلی ملکون په سل روپۍ نه کامې نه غوړي ملو اداس غوړي چې مور دې ته پلاګوي.
کلامو چې په دې اړه په دفتر کې موجود د شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نو پختل نو دوی په محدود عمله باندې د ورځې تر 200 پورې ډومیسایل تیاروي چې د ډیرو مرحلو نه تیریږي او په دفتر کې څوک هم پیسې نشي اخیستلې. د پوینا خلک بهر په خپل یو بل ته د پیسو سفارش کوي چې په هغه هم دوی نظر ساتي.
په دې دومره ټف ټایم کې دلته کې موږ د آفس اسټابلیش شو دا کډوال چې کله بهر رالل په دې کې میجورټي خلک داسې و چې د چا بیخي غو بیسک ډاکومنټس نو جوړ او اوس ورته ضرورت دا غیب بغیر د ری سروایول اوس ګران دی. موږ یو شیډول ایشو کړل خپل سټیپولیټډ ټایم دی چې به ستا ډومیسایل به سمره ټایم کې جوړیږي ستا شناختی کارډ به سمره ټایم کې جوړیږي. موږ ډیلی بیسس باندې 700 پورې دا ډاکومنټس موږ ایشو کوو. فار ایگزامپل ډومیسایل باندې زموږ شپږ دستخطې لګي او دا د درې سیکشنو نه راتلی. زما د آفس په پرمیسس کې هوګا ان شاء الله صدا سے خبره نه مونږ باقاعده دی کې ریټس کړی دی بهر کسان کې د سست ناستي دلته نه مونږ خپل کسان لیګل دی چې راته کې تل چیک کده پیسې اخلي نه اخلي اوس کې یو سړی په خپل چې د کې انوالو دی او داغه پیسې چې ته کې کوی ته ور ورځي کیمپ آف ایت نوت وزیرستان نه نه صدا سے ډیمانډ شته کار د ټولو په نمبر راځي او په نمبر
دا انتظامیه چارواکو په وینا شمالي وزیرستان عملیاتو نه وړاندې ډیرو کمو خلکو ډومیسایل او شناختی کارډونه جوړول چې اوس بنو او نورو بندوبستی سیمو ته کډه کېدو نه پس ټول نرینه او زنانه د دغه اسنادو اهمیت نه خبر شول او په جوړولو یې لاس پورې کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري. او سمجو اسلام آباد ته لکه څنګه چې مخکې ولید پاکستان او افغانستان د فوټبال ټیمونو ترمنځ نن مقابله وشوه چې پکې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه. دا وخت راسره د ټلیفون پر لاین باندې زموږ همکار ریاض مسخیر له اسلام آباد راسره د ټلیفون پر لاین دی. ریاض خان، تاسو سره کلی کوم او کراتو سیس دغه لوبه چارته وا څنګه وا څنګه پیل شوه، چا څومره ګولونه وکړو؟
جی ډیر مننه عبدالحی کاکل. دغه میچ د فوټبال دا د پنجاب سټیډیم په لاهور کې پنجاب سټیډیم کې وشو. د لوبې په شروع کې دواړه ټیمونه او ورسره دغه شان لوبغاړي هغه ډیر په جوش او خروش کې وو. د لوبې په لومړي هاف کې په لومړۍ نیمایي کې د پاکستان لخوا ګول وشو او دغه رنګ تر د لومړۍ نیمایي ختمېدو پورې دغه د پاکستان بریا چې کوم دی هغه برقرار وو. په دویم هاف کې په دویم نیمایي کې بیا افغانستان لخوا یو گول شو چې ورسره میچ هغه په یو گول باندې برابر. د لوبې ختمېدونه لږه شیبه وړاندې پاکستان دویم گول وکړو او دغه رنګ دا میچ دوستانه میچ کړو نو هغه پاکستان وګټلو. د یو په مقابله کې په دوه گولونو افغانستان ته ماتې ورکړه. خو د میچ د اهمیت په حواله سره چې کوم هلته کې تماشبینو نو هغې خو دا ډېر ښه ګام وبسته چې دغه شان د دواړو لوبغاړو دواړو ټیمونو ترمنځ میچونه کېږي. نو د فوټبال مینوالو ته به هم یو ښه موقع بناسو دي داسې میچونو نه خوند واخلي او ورسره ورسره چې کم لوبغاړي دي چونکې که موږ وګورو په انټرنیشنل رینکینګ کې یا چې کم نړیوال رینکینګ دي باغې کې دا افغانستان ټیم هغه په یو سل او دوه څلوېښتم نمبر دی او د پاکستان ټیم د هغې نه ډېر لرې دی په یو سل او اته اتیا نمبر باندې دی. نو دغه رنګ پاکستان د دا یو موقع ده چې دوی د افغانستان د لوبغاړو نه زده کړې وکړي چې د ښه ټیم سره لوبه وکړي نو ډېر څه به دې زده کړي. او خصوصا چې کوم د مارچ په میاشت کې د اولمپک 2016 دپاره او د ورلډ کپ یا د نړیوال کپ 2018 دپاره کوالیفاینګ راوند کېدونکي دي نو د دې نه مخکې یوه میاشت مخکې داسې قسمه میچ کېدل دا د پاکستان د فوټبال دپاره او د پاکستان د فوټبال د راتلونکي دپاره دا ډېر ښه دی. دا دې هم یاد دی عبدالحی کاکل چې په 2013 کې د ټیمونو ترمنځ په کابل کې هم یو میچ شو چې پکې افغانستان پاکستان ته په 3-0 ماتې ورکړې وه. جی
ډېره مننه. خو صرف دومره راته وایسه چې دغه لوبه چې کومه وه دا یو سیریز دی، یعنی دا به یو لړۍ وي که نه؟ دا یو خاص دغه دپاره او څوک ورته راغلي وو مهم خلک؟
دا خو یو میچ وو، د مطلب سیریز نو ډېر یو نه زیات یو میچ وو. دا غي نتیجه مخې ته راغله او د افغانستان سفیر جانان مسازی چې کوم دی او نور د فوټبال د دواړو ملکونو د فوټبال فیډریشن او د یونین چې کوم چارواکي دي نو هغوی په خصوصي توګه دا میچ وکتو.
سمه ده، ډېره مننه ریاض مسخیل. تاسو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د فوټبال د لوبي حال راکړئ چې پکې پاکستان افغانستان ته په یو ګول ماتې ورکړې. پاکستان دوه ګولونه کړي، افغانستان یو کړی وو، خو دا لوبه پاکستان بیا وګټه.
دا مشال ریډیو ده.
او سم جو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د بوټو نه حلولو په سر لنای بهیر پیل شوی دی. په دې لړ کې باید سیمې اوسیدونکي له 2 لک زیات بوټي نه حلوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی غرونه له ځنګلونو پاک شوی دي نو ځکه د بوټو نه حلول ډیر اړین بولي او په دې بهیر کې به پوره برخه اخلي. سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د سولی وزیرستان په ستر پونډ غولی وانه اور سره په لرو برو ریار او ریاض سیمو کښې د موسم بار شجرکارۍ درې کالینې منصوبې درې میاشتنې مهم لګیا شوی دی چې د کوم په دوران شبکه بالیون ته 3,50,000 ونې بوټي ورویشل کرل کېږي. د سیمې قبایلیون د دغې مهم نه صحیح له لارې د قبایلیانو د لوري نه د ځنګلونو د کمیټه یو نمائنده نیک محمد وزیر ویایي
چکیما
خلق سره صفاقي کی رتلین کی نسل تو د میزا دغه ونی بي تي اف ایده ورا شي
حافظ الله وزیر زیا توی چې دغه سلسله د جری و سات تلاشی
څنګه چې د موجوده سلسله شریکره د دوبري جری څو او د څلغوزه په پلانټیشن کې په کارل کې او په مفوس کول کې د خاصو سیدل څه سپي و خلک یې ځکه چې دغه او څلغوزي ونه او څلغوزي نه واده ډیر تماتیدو
او نقش موجود د ځنګلونو د محکمه ډیویژنل افیسر عبدل غنی مشال ریډیو تا په دغه بار ایک شه په دا رنگ وژاغه دا
2015 یعنی دې کال موږ 701 باندې موږ بوټي کړو لګنی موږ کا بوټي و ان شاء الله دې کال موږ کړو دې کې به موږ چې موږ ته 70 ترجیح ورکو دې کې ما ډی آر وی راستر مې وی پکې ما ټکس تا پکې
دې کا بایلانو د لورینا د ځنګلونو د کمیټای نمائندګون دا هم ویایي چې د ذمہوار محکمې چارواکي دې ونه بوټي راکوي کارل ژغورل او دغه ونه بوټي په فائدې راوستل بیا د مش خپل ذمہواری ده سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو اوري او راځو سیو بل رپورټ ته هغه دا چې کله پر هندستان انګریزانو حکومت کولی نو هغه وخت انډین نېشنل کانګرس مهم مشر موهنداس ګاندی د خیبر پښتونخوا سفر ترسره کړی وو کله چې ګاندی جی شبکه درته یعنی د خیبر پښتونخوا شبکه درته د تللې نو انګریزانو حکومت لتهګه منع کړی نو د بچا خان د خدای خدمتګار غړي ورغله او ګاندی جی له انګریزانو په زور را خلاص کړی پر دې موکان شته اوسوي چې پکې څو کسان وو چلسو د شبکدر تانوش بابا د دې پیښې عیني شاهد دی چې ورسره د مشال ریډیو خبريال شانسواس ترڅو خبري کړي او پر اساس یې دا رپورت جوړ کړی دی
د فاطمه خیل شو قدر وسیدونکو خدای خدمتگار تانوش بابا وای چې یو ورځ موهنداس کرمچند ګاندی شو قدر ته راتلو نو د ناقی په خبر سره انګریز سرکار ودرو او شو قدر ته نه پرې خوړو خو بیا د شو قدر سرپوشانو یو کار وکړو چې ګاندی جی شو قدر ته راغی نو هغه څنګه کار وو
دا په دغه نه پرې ناقی مان نه پرې خوړو ګاندی جی ته کوم را سره او لنګ به والو هغه په سبا کلی له وټ په ځانو نه پرې خوړو دی خو بس کلی په سبا دی خو دی خو ورو زلو هغه د دې سره وړي شي قوم نه مړي ولا پولیس دغه نه مړي
تانوش بابا وای چې کله به هم هغوی بچا خان له شنغر ته ورتلل نو د هغه درې د ناستې ځایونو او ملمنو لبه د شپې هم له کوره خامخا راوته
یو عام وجوه هی کې به تو زه دا خلک کراسه یو فیصلی به هم پکې کېږي او بده یو ګیره چې کوم وان هغه د سبیا ده وه او د سبا کې دیوالو دا دیوالو هغه اخو هغوی وه هغې به دروازه راغلې وه دې خو بله وجره وه بله وجره کې وجه کوم دی مېلمانه او د سیار دور مشوره کوله
تانوش بابا خان عبدالصمد خان اچکزی هم لیدلی وو او د هغه څو خبرې داسې شریکې کړې
هغه هم دا خبره کوله چې یاره تاسو خپلو کې اتفاق ساته او دوله کار کوئ چې کومه صوبه داسې زیاتې کوي نغې ته یو کېږي
کله چې د باچا خان جنازه پیښور کې وشوه نو د هغه وخت د هندستان وزیر اعظم راجیو ګاندی هم هغې له راغلی و راجیو ګاندی څه ویلي هم وو تانوش بابای دا سی وای
والله چې خو میا چی اوله تا خپل دلډوټو زه وی دي کی اے خدا اس کو بخشته
او د دې پختو که سمانه شوس
یا خدای اداو بخي یا خدای اداو بخي نو به چې دا ختمه کړو بیا دا ګوته نشي کړ اگر یې نه هوتا چې ما آج هندستان کا وزیر اعظم نه هوتي
د دې پختو که سمانه شوس
مطلب دا یو کچر دې نه وي زه بلند هندستان وزیر اعظم نو
تانوش بابا وای چې د افغانستان په خوانه جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله هم په جلال آباد کې لیدلې وو
تابوتي دا خبره په شنو وار
سوک سوک او په جلال آباد کې په هغه ورځ یو 14 هم شوی و چې دغه 14 حالې داسې بیان کړ
دا چې کوم باغ دی او دا باغ دغه غلغه هغه د مکه شو هغه کله موږ کلیم د کاسه مړو
نو به د مکه نور ستو ولي خان به تخریر نه کس
ها وې پروا به نه کوي په جنگ کې مړي کیږي دا جنگ دی
تانوش بابا وای چې د هغوی کله ولس د باچا خان ډیر منون کیو او ماماګانو په خدای خدمتګار تحریک کې ډیر منډي وهلي نو زمو کې تر هم زبط شوي وي او جیلونو کې هم ډیر زیات عمر تیر کړی وو شانواز ترغزي مشال ریډیو شوقدر
تاسو مشالې ډورې اوس هم شاهین بورینی توار کو چې دروازې کړي پورستي شیبو کې د خبرونو لنډې سره اند کړي
سلیم شه د یو مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چار وزارت ویلي چې پاکستان کې اوازې د هغه افغان کډوالو پر ضد کاروایی کوي کوم چې نه دی رجستر شوی دا خبره د پاکستان د بارنو چار وزارت بیان دی تسنیم اسلام نن په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته کړی ده پختونخوا ولسی تحریک وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پختونخوا او بلوچستان ته ډیر زیان ورسوي د افغانستان ملي پوځي اکیډمۍ شپږ سرتیري د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي په اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې سرتیر 13 ورځ اسلام آباد ته ورسېدل. نن سهار د پښتونخوا په چرسده کې د سکول په یو ګاډي د ډزو په نتیجه کې د سکول یو زده کوونکی ټپي شوی ده. د چرسده سردیرو تانې پولیس چارواکي وایي چې دا پیښه د ګاډي د ډرایور د ذاتی دښمنۍ له کبله رامنځته شوې ده. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې توان لري. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د یوکران د سولې نوی پلان وړاندې کړ. راپور نو وایي لوړ پوړي امریکایي ویرانی ډیپلوماټان به سبا د جرمنی په میونخ ښار کې د ایران د ټیمي پروګرام په اړه د یو تړون ته د رسیدو لپاره خبرې کوي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وایي اطلاف سره شوی چې سمدستي په ختیځ اروپا کې شپږ پوځي اډې جوړې کړي او په یوکرین کې د روسیې د تیری په غبرګون د 15,000 سرتیرو یو مخکښ ځواک تیار کړي. او نن د لاهور په پنجاب سټیډیم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال په دوستانه سیالۍ کې پاکستان افغانستان ته د یو مقابله کې په دوو ګولونو ماتې ورکړې ده.
له شاهین بنرمو د خبرونو لنډیز واوریدل. هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ او نورو همکارانو ته اجازه ورکړي. سبب بیا ستاسو په خدمت کې. تاسو کله ته په دې څه په پاتې سوی نو دیوار رادیو اوریدلای شئ. ښه وخت او ښه شپه ولرئ.